سلامونه ستلی مشه په کابل کې د ماتګر څلور بجې شوې دي خبری خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صافي تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 402 کال پیل دو سره سم خونیز بهیر هم پیل کړ، خو خونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی، نه د ټولو انجونو پر مخ. د دې وزارت نن په یوې خبرې کړي لمه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو لپاره یوې لمه خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د طالبان د پوهنې وزارت چله تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغو د بیرته ستنېدو پریکړې تر بل امره پورې ځنډولې. نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي دي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټولې هغه وخت پیل شي چې ټولې ښوونکي، تدریسي او خدماتي پرسونلي باید ښځې وي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبرې ژانس ویلي چې د نوي تعلیمي کال پیل رسمي مراسم نن د کابل په امانی لیسه کې جوړ شوي وو چې د طالبان د پوهنې وزارت او د یو شمېر نورو ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې ده او د خوښۍ او سولې نوي کال هیلې کړې ده. ویسټ نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې افغانانو تیر کال له ډېرو ستونزو سره تیر کړی دی. هغه زیاتوي موږ له دوی سره ولاړ یو او د ویښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د کال د نوي کولو خوشبینۍ او د پسرلي د پیل وخت دی، زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځیو ته ستنی او کار وکړي. دا ویست په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به له هیواد سره مرسته وکړي چې یو روښانه راتلونکی ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشټوالي له کبله دي تړ شوي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 4 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دي چې که نوی مالي مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بله میاشت به 9 میلیونه وګړي چې مرستو ته اړتیا لري له مرستو برخمن نه شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 93 میلیونه ډالرو اچولو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 3 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي پاکستاني چارواکو د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د روسي او مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف کوند لزګونو غړو په تورستي کړنو داړولو او بلوا تورن شوي دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستالي پاتریشا ګاسمن نن په یو بیان کې ویل په پاکستان کې د اپوزیسیون د معترضینو په وړاندې له حده زیات د تروریزم ضد مبهم مقرراتو څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. هغې زیاته کړې ده د پولیسو لپاره خورا مهمه ده چې د سوله ییزو غونډو حق ته درناوی وکړي او له هغو سره چې غیر قانوني تاوتریخوالی کوي حساب کتاب وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدراعظم فیمو کیشیدا به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره نن له کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان NHK ټلویزیون تصویر ښیي چې د کیشیدا د پولن له سرحدي ښار مشل څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو د یو غړي په توګه به کیشیدا له اوکراین سره خپل پیوستونه او ملاتړ څرګند کړي. او د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شي جین پینګ بنن په مسکو کې د دوهمې ورځې لپاره خبرته دوام ورکړي. د چین ولسمشر له 4 کلونو راهیسې په داس حال کې د روسیې څخه کتنه ترسره کوي چې مسکو پر اوکراین د یرغل له امله په نړیوال ډګر کې منځوي شوی دی. شي جین پینګ پرون دوشنبه په یو 3 ورځني سفر مسکو ته له رسېدو وروسته له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره شاوخوا 4 ساعته کتنه ترسره کړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دواړه مشرانو یو بل ته د ګران ملګري خطاب کړی دی او د خپل منځنۍ اړیکو د پیاوړتیا ډاډ څرګند کړی دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. نن سه‌شنبه د 402 المریز کال د نمړی ورځ سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د بیلابیلو خارونو ترڅنګ په نړۍ کې هم لمانځل کیږي او د سیمې هیوادونه هم دغه ورځ لمانځي. د چینن په کابل کې او نور ولایتونو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده او آیا خلکو د دې اجازه ترلاسه کړې چې دا ورځ ولمانځي کنه، وړاندې په راپور کې به درته وایو. همدارنګه د افغانستان ګوښه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت دریزه نظام تابع کړی دی او د هغوی پر یوه څانګه یې اوس مهال بدل کړی دی. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې نن د کال لومړۍ ورځ ده او طالبانو اعلان کړی چې شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. دا چې ولې طالبانو بیا هم د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولی دی دا به هم درته په راپور کې ولرو. د کندهار د لورو پرتو سیمو اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. وړاندې به په راپور کې درته دا هم ولرو چې دغه خلک د څه وخت راهیسې له دې ستونزو سره مخ دي او ولې دغه ستونزه د دوی نه حل کیږي. د افغانستان د مطالبو سربیره به د سیمې مطالبو ته هم تم شو. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبان د پوهنې وزارت نن د 1402 کال پیلیدو سرسم خوانیز بهیر هم پیل کړی دی. خو چې ویدي چې خوانزي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی نه د نجونو پر مخ باندې. په استودیو کې همدا شیبه نوریاس نوری را سره د نوری صاحب ستړي مشي کتا سره ته وي هغه لامیا او هغه مراسم چې نن طالبانو ترتیب کړی وو په کې اعلان شو چې د خوانزي د هلکانو پر مخ پرانیستل دي. د نجونو د خوانزي د بندیدو علت څه خودلې دی؟
بله فریدا جان، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 1402 کال له پیلېدو سره ښوونیز بهیر هم پیل کړ. خو ښوونځي لکه څنګه چې تاسو ویلې یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د وزارت نن په یو خبره کړې اعلامیه کې د باکیفیته عادلانه او متوازنې ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کرنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې، نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي چې د نوي تعلیمي کال لپاره رسمي مراسم نن د کابل په اماني عالي لیسه کې جوړ شوي چې د طالبانو د پوهنې وزارت او د یو شمېر نورو ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و. البته 1402 ښوونیز کال هم د پوهنې وزارت له لوري د باکیفیته معارف روښانه راتلونکي تر شعار لاندې د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل شو. د راپورونو له مخې نن چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره ښوونځي پرانستل شوي، په ټولګیو کې تدریسي بهیر نه دی پیل شوی، ځکه زده کوونکي خبر نه و چې نن زده کړې پیلېږي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې یو شمېر ښوونکو او چارواکو ویلي چې نن د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هغه ښوونځي چې پرانیستل شوي ډیر ښوونکي او زده کوونکي خبر نه و چې ښوونځي به نن پرانیستل کیږي، ځکه د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره له مخکې رسمي اعلان نه و کړی. په کابل کې د سیدال ناصری د زکورو د لیسې یو ښوونکي محمد عثمان عطایي فرانس پرس ته ویلي چې د پوهنې د وزیر لخوا یو مکتوب چې د دوی سر ښوونکي ته رسېدلی و پکې ویل شوي چې نن ښوونځي پرانیزي، خو دا چې رسمي اعلان نه دی شوی زده کوونکي نه دي ورغلي. دغه راز د فرانس پرس خبر اعلانو په کابل کې له و نورو ښوونځیو هم لیدنه کړې او ویلي دي چې یوازې د ګوتې په شمار ښوونکي او د ابتدایي زده کړو څو زده کوونکي لیدلي و، خو په ټولګیو کې زده کړې نه دي پیل شوي. البته د تیر 1401 کال د وریا حمل په دوهمه په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شو چې زده کړو ته دوام ورکړي. په مخکې کلونو کې به په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال چې نن ده لومړۍ ورځ عمومي رخصتي و، خو د طالبانو حکومت دغه عمومي رخصتي هم لغوه کړې ده.
نوري صاحب، که د نړیوالو خبرګونونو په اړه هم راته وایي چې نړیوالو په دې اړه څه ویلي؟
نړیوالو مخ کې تر دې چې د طالبانو د پوهنې وزارت دغه اعلامیه خپره کړي، ځینې عکس العملونه یا خبرګونونه ښودلي وو، خو دا چې له دې وروسته به چې دوی څه خبرګونونه ښیي دا به وروسته خبره وي، خو تر دې مخکې هم ډیرو د طالبانو پر حکومت باندې فشار راوستی و تر وروستۍ شیبې پورې چې ټول نجونې باید پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د نجونو او ښځو د متوسطه او لوړو زده کړو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ټولو افغانانو ته د نوي کال د مبارکۍ ترڅنګ دغه راز هیله ښودلې ده چې افغانان به له افغانانو سره به په ستونزو کې د امریکا متحدو ایالاتونو ولاړ وي او د یوې ښې راتلونکې لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړي. خو وست په دې هم ټینګار کړی دی چې په داسې حال کې چې نوروز د نوي کال د نوي کولو خوشبیني او د پسرلی د پیل وخت دی، زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځي ته ستنې شي او کار وکړي. د وست په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به هیواد لې و روښانه راتلونکي برخمن کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو او ځوانو ښځو د زده کړې له حق څخه د ناقانون انکار دوام د پوهنې په برخه کې یو نړیوال ناورین په ګوته کوي او اغیز به پر ټول جنس یو نسل او د هیواد پر راتلونکي پریوزي. بینټ پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې د 2023 کال د مارچ په 28مه به پرله پسې دوهم کال وي، چې البته بینت هم نه پوهېده چې نوی تعلیمي کال نن پیلېږي، ځکه پخوا کلونو کې چې دیوري یا حمل د میاشتې لومړۍ نیټه عمومي رخصتي وه، معمولا به نوی تعلیمي کال یوه ورځ وروسته پیلېده. خو ده ویلې چې پرله پسې دوهم کال وي چې د لوړو زده کړو ښوونځي به د افغانو نجونو پر مخ تړلې وي. هغه ټینګار کړی چې زده کړې یو پیاوړی کوونکی حق دی چې هم په خپل ذات کې او هم د نورو لکه د کار کولو په ژوند کې د په خپلو پښو درېدلو د سلامتیا په ټولنه کې د ګډون د قانون په وړاندې د مساواتو او د اساسي ازادیو د حقونو د تامین لپاره مهم دی. البته فریده جان د یادونې وړ بولو چې دوه اونۍ مخکې د کپ یهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي چې ښځې د ټولنې له ورځنی ژوند څخه حذف کړي.
ډېره مننه کور ودان نوریاس نوری وو چې په افغانستان کې د طالبانو د هغې اعلامیې او بیان په اړه باندې چې د نجونو پر مخ یو ځل بیا د ښوونځیو دروازې وتړلې، موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن سشنبه د څوارلس او دویم لمریز کال د نوي کال نمړې ورسته په افغانستان کې د بیلابیلو خارونو یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال د نوروز میلې د پخوا په شان نه دي، او د طالبانو حکومت هم د نوي کال نمړې ورځ رخصتي نه اعلان کړې. یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې سږ کال د نوروز لمانځلو لپاره تیاری نه دی نیولې. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پلازمېنې کابل او شمالي ولایت بلخ یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال د نوي کال او د نوروز پر مهال په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او هر څوک په خپل ورځني کارونو بوخت دي. شبون چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي دی وایي چې سږ کال په دې ښار کې د نوروز د نمانځلو هیڅ څرک نشته.
د نوی کال باره کې دوه مات خاص شي نشته. نوی کال د سي نور تیر کړو نه غوندي جمع جوش او تجلیل کیږي نه تو هم شې ټول د سیادی غونډې دی او تیر کړو غونډې څخه خلک ټول افغانستان او خلک قتل مزار ته اگر تبې نو ورځ تجل کاو.
د پلازمېنې کابل اوسېدونکو افندي سنگر هم وایي چې په کابل ښار کې د نوروز د منځلو او نوروزی میلو پاړه څنشتونه هم څوک د تیر په تیر تفریحي پارکونو او میله ځایونو ته تللی دي.
سالهای گذشته په تیرو کلونو کې به نوروز په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده، خو نن چې زه د کابل په ښار کې یم ګورم چې په پارکونو کې هیڅوک نشته، رخصتي هم نه ده ورکړل شوې. نن یوه رسمي ورځ ده، ګڼه ګوڼه نشته، خلک تفریحي پارکونو ته نه دي تللي او نوروز نه لمانځي. اصلا فکر نه کېږي چې نن دې د نوي کال لومړۍ ورځ وي.
په ورته وخت یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د نوروز نمانځلو ته هیڅ تیاری نه دی نیولی. د کابل اوسیدونکي آزادي او د مزار شریف اوسیدونکي نجیبي آزادي راډیو ته وویل،
نن د نوي کال لومړنۍ ورځ ده، یا نوروز ورته وایي، خو موږ هیڅ نه وو آمادګي د هغې لپاره نه ده نیولی، ځکه چې موږ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
نن هم کار کولو ته راوتلی یم، زه په یوې مړې ډوډۍ پسې سرګردانه یم، نه نوروز لرم او نه اختر.
یو شمېر سپین ږیري چې د نوروز له میلو ښې خاطرې لري اوسني حالت ته اندېښمن دي، وایي تیرو حکومتونو به د نوروز لپاره خلکو ته د خوښۍ زمینې برابرولې. 15 کلن حبیب الله ازادي راډیو ته وویل، خلک وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې نوروز نه دی نمانځلی او د میلو او خپلو خپلوانو کره د تګ پر ځای د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. په تیرو کلونو کې به د نوروز جشن د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې نمانځل کېده، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز نمانځل په اسلام کې حرام دي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې باید دا ورځ ونه نمانځي، خو په خبره یې که څوک یې نمانځي دوی مخه نه نیسي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د افغانستان ګوښه کړه شوی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت دریزو نظام تابع کړی او د هغوی پر یو څنګه بدل کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي ډول پیل شو، یو شمېر پخواني لوړپوړو افغان چارواکو پر نجونو د زده کړو او کار بندیز ناورین بللی او غوښتنه یې کړې چې افغان نجونو ته دې د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د هغه پر فیسبوک پاڼه خپور شوی، پر افغان جنو او ښځو په زده کړو او کار بندیز خلکو ته د الله لوري د ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کول بللي. ښاغلي غنی د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی.
د هیواد تعلیمي نظام په دې 19 میاشتو کې د پاکستاني مدرسو د خشک نظام تابع او د هغوی په یوه څانګه بدل شوی دی. حاکمې ډلې په خپلو دغه ډول سیاستونو یو وار بیا د 9 میلادي لسیزې په څیر افغانستان په یو هیر شوي وروسته پاتې تنها او ناهیلي هیواد بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی دغه شان د طالبانو حکومت استبدادي نظام ګڼلی چې په ټکو یې ډېر دوام نشي کولی. دغه شانې د حکومت د شکل د جوړولو په موخه د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ په پیلېدو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له حکومته د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي د نوي کال په مناسبت په خپور کړي بیان کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي، طالبان د ښځو ته د کار اجازه هم ورکړي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د تړلو دروازو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې په نوي کال کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار حق ورکړل شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولې. که څه هم تمه کېده چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښایي د طالبانو حکومت په منځنیو ښوونځیو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نن چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کوم خبر نشته. د خونځي څو تنه مسولینو او خونکو فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی او یوازې خونځي ته یو مکتوب په سوالو سره د تعلیمي کال د پیل خبره کړې. طالب چارواکو د نجونو پر زده کړو بندیز لړمهاله بللې ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تیرېدو لا هم د نجونو په وړاندې خونځي تړلي دي او طالبانو د کومې طرحې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. دویم راپور هم شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم پاسویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. تفصیل به در ورکړي.
د کندهار د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او په عاجلو حالاتو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي. د دغه ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي املا کبیر وایي د یادې ولسوالۍ خلک د مخابراتي خدمتونو د نشټوالي له امله لګونو ستونزو سره مخ دي.
دا د اوس د نسل د پاره خونو ټلیفون مهم شی دی. په هر ساحه کې باید چې دوی خدیب شی دی، په بازي کې بیسیم شی دی، په بازي منچکو کې سلام شی دی، روشن شی دی. نو دا اوس موږ د ضرورت لپاره دلته ته کمزوري دی خدیب از کلر دی چې نوري خدیب شی دی بار به ټلیفون یې بعد سم شي. ضرورت بیا را پشي، ضرورت او مشکلات بیا اسانه شي، ضرورت بیا را پشي.
په ورته وخت کې کندهار ښار ته نږدې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د مخابراتي شبکو له ناسم فعالیت څخه شکایت کوي. له دې جملې د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالباقي وایي په ولسوالۍ کې شبکې فعالې دي خو خدمات یې معیاري نه دي.
کار یې دا رقم دی چې ټلیفونان وکړي بله بس د یوه غږ وروړي د بل د نه راوړي. کله کله داسې پېښه سي بل پکښې جار سي هغه خبرې وسړي تکي هغه تا بل یو ته زنګ وهلي هغه خبرې د بل یو پکښې راسي او خدي چې دي خدي کله بس وکړي د یوه غږ وروړي د بل غږ راوړي نه غوښتنه مو دغه ده چې ټلیفونونه هلته چې د لرخص وله چې په مکمله توګه کار وکړي.
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د مخابراتو ریاست مسؤلان وایي د ټولو ولسوالیو مرکزونه د کندهار ښار سره د مخابراتي شبکو له لارې وصل سوي. د مخابراتو سرپرست رئیس ملا نورالله نوري وایي یوازې د کندهار ګستان ولسوالي د مخابراتي شبکې له پوښښ څخه پاته وه چې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې هم څو ورځې وړاندې مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړ او د کندهار له ښار سره وصل سوه.
اوس الحمدلله دا لومړی ځل دی چې د کندهار ټولې ولسوالۍ د مرکز سره وصل شولې او دا رقم لکه چې اوس ریګستان ته چې موږ تللي وو د آخري ولسوالۍ وه چې پاته وه د مخابراتي خدماتو څخه هغه هم الحمدلله وصل شوله. اوس داسې ولسوالۍ نشته چې د هغې مرکز دې وصل نه وي د مرکز سره. انشاءالله کوشش کوو موږ د دغه شبکو والا سره په تماس کې یو د هغو په کوشش سره انشاءالله موږ وکولی شو چې هغه لیر پرتو سیمو ته هم ځان ورسوو انشاءالله قبل.
د کندهار په 19 ولسوالیو کې دا مهال د مخابراتي شبکو خدمات شته چې د ډیرو ولسوالیو یوازې مرکزونه له ښار سره وصل دي او همدارنګه د دوو ولسوالیو اوسیدونکي لا هم انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
اوس په کندز ته ورشو. په کندز کې د بوټ ګنډلو یو شمېر کسبکاران د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په کندز کې د بوټونو او څپلیو ګنډلو یو شمېر کسبګران وایي په وروستیو کې په هیواد کې د بېوزلۍ اقتصادي ستونزه او د بیکاری کچه لوړه شوې او لامل یې د دوی د پیرودونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی ده. عبدالمالک چې په کندز ښار کې د بوټونو او څپلیو ګنډلو وړه کارخونه لري هغه وایي دوه کاله مخکې له ده سره په دې تولیدي کارخونه کې 12 نفرو کار کوو خو د اقتصادي ستونزو له امله دغه شمېر څلور نفرو ته راټیټ کړی ده.
کاروبار لپاره دغه ده چې اوس وطني اوس دونه خلک نه خوښوي پوه سلی مواد قیمت راځي موږ ته قیمت تمامېږي چې نفر ته یې ورکوو ورور دغه اووه سوه یا 1500 هغه په 300 نه راکوي. هغه بل حکومت کې خو یو څه پیسې درلودلې خلکو شی اخیستی سو اوس خو بېخي اخلیم نه اوس بیا کوو وایي یوه جوړه لا نه خرڅېږي.
15 کلن محمد ادریس چې له 15 کالو راهیسې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ د روزګار څرخ د بوټ ګنډلو له لارې چلوي دی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خو پخوانی دولت چې وو هلته پیسې ډېرې وې کارونه ښه وو هغه وخت خرید و فروش هم ډیره و صدا کم ده، خرید و فروش هم نسته دونه، خلق هم نسته، نیمه تلی مهاجر سوی ده بازاری سی منگا لار سوالتا مو خویو سی داغا منگا مال جوڑه منگا باید رشتو که دلتا منگ سر کمک باید دیره که
ده بودگندولو دیوی کارخونی کارکون که سباون آزادوی رو دیتا و بایل چه پدی ورستوی که دیوما مواد و نرخ لوڑ شوی اول عملی دیدوی کاروبار تکنه شوی ده
سابق کس خریدار زیاد بخاطر که دو دولت کس کلگی وظیفه دار
پخا زموگ پیریدون کی زیادو زکا زیاد شمیر خلکو پا دولتی و غیر دولتی دارو که کار کهو خو اوس بیکاری اقتصادی ستونزی او ترڅنګی له بهرنی و هیوادونو څخه د بوټونو او سپلای واردول تا درې هغه لاملونه دي چې زموږ پر تولیداتو یې ناوړه اغیزه کړې ده
د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي تر څو نور پانګوال هم په کور دننه پانګونه وکړي او له امله به بیکاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي د نمړي ولایت یو اوسیدونکي ضیاء الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
هر وخت موږ همدې خپل وطني مال نه استفاده کوو خپل وطني مال دا ډېر باکیفیته ده او ډېر مقاومت لري او چینایي مال مغه یو میاشت به هم نه کوي بس کېږي او قیمت هم د دا په ارزانه بیه وښه مال دی دولت نه دا غواړو چې هغه بند کړي او د دېو حمایه وکړي او دېو ته رشد ورکړي چې موږ خپل وطني مال نه استفاده وکړو
خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د صنعت او سوداګرۍ د ادارې د چارواکو نظر هم واخلو دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې کسبګران د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي بلکې له دې وړاندې هم د یاد ولایت یو شمیر کسبګرانو ویلي وو چې د مالیې لوړوالی اقتصادي ستونزې او بیکاری هغه لاملونه دي چې د دوی کار او فعالیت یې د سقوط له ګواښ سره مخ کړی دی
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس به روزګان ته ورشو د روزګان د خاص روزګان او ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل ولسوالیو کې د پرمختیایي پروژو او کار غوښتنه کوي تفصیل په دې راپور کې
د روزګان ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو د شونځي د بیا فعالېدو او روغتیایي خدماتو د ښه کېدو غوښتنه کوي دی وایي اوس په خپلو ولسوالیو کې د ژوند له ګڼو اسانتیاوو بې برخې دي چې د دوی پر ژوند یې خورا منفي اغېزې کړې دي محمد خان د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو هغه ستونزو یادونه وکړه کوم چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي
خاص روزګان ولسوالۍ په بازار کې چې د صرافۍ ډېرې کمې دي صرافۍ نشته صرافان هم هغه صرافان دي چې یو دوه دوکانداران افغانۍ لري هغه ضرور په 2000 غواړي بعض زموږ شبکې ډېرې کمزورې دي چې زنګ وهي هغه زنګ یو زنګ په بسته سد کې ته نسي ملاولی هغه نفر بعد دا شبکې سم سیوه کوچنۍ خاده ده پر هغه باندې ډېر راشي
عصمت الله خان د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دي دی وایي د یادې ولسوالۍ په ټول بازار کې د اوبو یو څا شتون لري چې خلک په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي څو اوبه ترې راواخلي
اوبه خو نو اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تاته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کېږي خاص مرکز بازار کې نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي
خاص اورزګان ولسوالۍ د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار څخه په کابو 100 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده څو میاشتې وړاندې له ترینکوټ څخه پر غزیدلې لارې یادې ولسوالۍ ته ګیر لستنو د سیلابونو او د لارې د خرابوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ نکیب الله بیا د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي او دی هم په خپل ولسوالۍ کې د ورته ستونزې یادونه کوي خدای لوی ستونزو ولسوالۍ ته تلونکي لارې یادوي چې خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي
موږ د سړک د لار سره ډېر مشکل لرو موږ دا راسي د یو دره تقریبا مخکې درې ساعته لارو د لوی موټر ده اوس ډېر خراب شوی ده او د سیلابونو پراله سره خراب کل کچکاله سړک د نیمګړی جوړ دی درس نه دی جوړ نو موږ دغه مشکلات لرو
ګیزاب ولسوالۍ ته تلونکي لارې وله هغه لارو څخه د چهار ورځې امکان شته چې یو موټر چپاسي او خلک ژوند له لاسه ورکړي ځکه دا لاره پر غرونو اوړي او خورا لوړي او ژورې لري ازادي راډیو د خلکو دا ژغ د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د ویاندې سان الله حماس سره شریک کړ
جوالي صاحب ته د مخ کې ګیزاب ولسوالۍ ته شپږ ورځې سفر درلودل هغې نه مخکې خاص اورزګان ته تللی و دا ولسوالی په سفرو کې چې دا ان شاء الله نور مینده کې پلان لري چې دا لري پروت ولسوالی کې ټول ولسوالی سفرونه کې او خلکو سره نږدې وګوري د خلکو ستونزې ووري نو غیزاب کې شپږورځنی سفر کې زیات سیمو څخه لیدنه وکړه او د خلکو ستونزې نږدې ووري دي د ستونزو د حل لپاره د دولتي اداراتو او خیره بنسټونو مؤسساتو لاستازو سره بیا لیدنه وکړل د ټول راوغوښتل او دغه خلکو ستونزې ټولې د خلکو په مخ کې کېښودې.
اروزګان ولایت شپږ ولسوالۍ لري چې یوازې چوري او جراوت ولسوالۍ ته پسون کې لارې کیر سوي او یا هم د کیر چارې روانې دي او پاتې نورو ټولو ولسوالۍ ته پسون کې لارې په غرونو اوښتې دي چې خورا لوړې او ژورې لري او هره ورځ د مرګ ژوبلو خبرونه ترې راپورته کیږي.
دوی مینیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې اونیز بحث لرو خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 1402 کال پیلېدو سره ښوونیز بهیر هم پیل کړ خو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي نه د ټولو نجونو پر مخ. د وزارت نن په یوې خبرې کړې لمه کې د باکیفیته ځلانه او متوازنه ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو جوړول خبره کړې دي او ویلې ده چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د خوښۍ او سوله ییز نوي کال هیلې کړې ده. ویسټ نن په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې افغانان تیر کال له ډېرې ستونزو سره تیر کړی دي. هغه زیاته کړې ده چې موږ له دوی سره ولاړ یو او د ښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. هغه ویلي چې هیله من ده په دې کال کې د طالبان حکومت افغان خوځو نجونو ته اجازه ورکړي چې کارونه او ښوونځي ته ستنې شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف وای په مارچ میاشت کې د مالي سرچینې او د نشوالي له کبله دې تړل شوی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 4 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دي که نوې مالي مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بله میاشت به 9 میلیونه وګړي له مرستو برخمن نه شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 3 میلیونه ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وايي پاکستاني چارواکو د پخنی صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د وروستي او مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه تحریک انصاف ګوند لزګونو غړي په تروستي کړنو داړولو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستیاله پټریشا ګاس مندن په بیان کې ویل په پاکستان کې د پوزیشن د معترضینو په وړاندې له حد زیات د تروریزم ضد مفهم مقررات څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم فیمو کشیدا به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره نن له کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون داسې تصویر خپره کړي چې ښیي په کې کشیدا د پولن له سرحدي ښار څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي.
دو خبرې دي. یو خو مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنې تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنې تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانه ته رسیږي. د تاریخي اسناد او استرو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود. په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا د دغه ورځ لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو لمخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته رسیدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پو او دینی عالم صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو. همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ترسیږي؟
مقدمه کی هم یادونه وکړه د نوروز تاریخی جشن په بله سیمه کی افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمه ځینې هیوادونه لکه عراق، سوریه، همداسې ترکیه، دغه هیوادونه په بر کې نیسي خورا ډېر قدامت لري. تاریخی ارزښت یې که د میلان نه پخوا واوري نو د دې داسې لیکلي آثار نشته چې په هغه باندې استناد وشي. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهان جمعه څخه و د دې بنسټګر بولي. البته ځینې بیا د هخامنشاني شاهان و کوروشکبیس د دې بنسټګر د هر لحاظ تاریخي مخینه تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لوس نه او یو څو کاله یا د کاله شاوخوا پخوا له میلاد نه داسې حسابېږي.
بله،
خو هغه د ټول زمونږ تاسو د سینات کولای شو همدغه فردوسي شاهنامه او فردوسي تاریخ ته چې هغوی یې جمشید لومړی هغه واکمن وخت د آریایي واکمنۍ یې بنسټګر بولي. البته وروسته کې هم نورې امپراتوري چې راغلي، نور شاهي دورې چې راغلي په مختلفو دودونو په ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان هیوادونو کې دغه افغانستان کی نظر داده چې د کار لومړی ورځ دا لومړی لمانځل کېږي، ولې هلته نظر داده چې نه بد لومړی فصل ده لمانځي. البته دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت وي، ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځې لمانځي او په دې کې خوښۍ کوي، یا بدل کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله، همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن لمانځل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې لمانځل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال یې ریښه یا د لمانځل ریښه یې عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و، هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلا دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغه شاهانو هغه تاریخي اسناد کوم چې شاهانو د تغورات المنځنه کړي هغه مذهبي او دینی اړخ نه درلود. د لپاره چې طبیعت نوې شوی او کال نوې شوی المنځنه کړي او ډیر هم په تاریخي اثر کې چې راغلي دي د المنځنه داسې شوی دا چې په کښ او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او ښه حاصل اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځو سوه نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخ ولري. البته زردشتي تاریخ ته که کتنه وشي هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ نه هم لږ پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه دسې راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دې ځانونو کې د ورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول، هغه د هغه دینی او مذهبي اړخ لري. ولې له هغه نه وروسته په دې نورو شاهي دورو کې دغه دینی اړخ نه لري، یوازې هغه کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله، همت صاحب تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوی ده او ویل کیږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړې توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما دغه جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنا فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کې په دینی مراکزو کې د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته کېږي چې دا وایي چې دا د بشپرستان یا همده ملیسیان چې دوی ورته وایي د دو دینی رسم ده او دې ته دغه دینی علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې پهشان دلته په افغانستان کښې هم د آریایانو د دورې او په ایران کښې مثلا د سامانیانو د دورې دا ډېر دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د ملیسیانو چې ورته وایي د دو ډېر.
بله، کور مو ودان سلامت اوسئ. همت صاحب، وروسته به استاد سعیدی صاحب هم سټوډیو سره وصل شي، هغه به له دینی اړخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دي په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنګونو یا د پسرلنیو رنګونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځلې ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500-3000 کاله شاوخوا سابقه لري، اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم له منځه وړې ده. څه فکر کوئ دا څه ډول اقدام دی؟
یوازې په دې دوره کښې نه، تاریخي لغاستاسو د اسلامي عمارت تېرې دورې ته هم نظر وکړي، په هغې دوره کښې هم دوی دغه مراسمو ته اجازه نه ورکوله. حتی له هغو نه مخکې چې کله د دغه د شوروي اتحاد دلته حمله وکړه او دلته د شوروي اتحاد پلو نظام منځته راغی، هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خاص رنګ یې په هغه وخت کښې دلته له منځه تللی و. زه فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هره ټولنه کښې چې وي، څه څه داسې د فرهنګي ارزښتونو تغیر تدریجی وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموس دي. نه پوهېږي چې دا تاسیس شوي دي. تاسیس کېږي دیو تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تاسیس کېږي. نو که یو دم تاسیس کېږي بل ته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس وي چې هره موږ نه احساسېدل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه غدا وي چې دینی علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه ټکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چې یاره موږ د دولت نه یو، دولت زموږ نه ده، زمون فرهنګي ارزښتونه نه دي کولاندې شوي، زمون فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې منې کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه پوهاوی ډېر شي په دې برخه کې، مسئولین باید لاس په کار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورڅخي کلتور، که کلتور اول ورڅخي دین. نو که چېرې دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي، زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیره مننه، سلامات اوسئ. البته طالبان په ټوله کې وایي چې دوی د نوروز جشن لمانځل لمانځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیزې میلې نیسي، ځینې لمانځنې مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وایي چې د نوروز د جشن رنګونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسم و، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب، تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی، څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل سي. یعنی څنګه کولای سو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي اړخونو نه یا له مذهبي زوایاو نه لرې؟
او د دې چې شتام اشاره وکړه جناب لیدونکي، ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. ما خو په یاد دي مونږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، پخوا به دغه څارویو دغه کارونه کول که نه. نو د دلته د غوایي د کولبې لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوایي راوستل او په هغه باندې به یې کولبې کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره آماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاړ شي جنبه اوچته کړي، په چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکوای شي د نیالګیو کېښودلو ته نغشی تشویق سی د دې پردای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته پکې کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي د دې پردای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک شي د دې پردای چې مثلا څوک یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې کړي زه فکر کوم د دې لپاره دې یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مې وویلې چې پلان جوړونه وکړو دا به داسې شي چې هم به دا فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر لاړ شي چې مونږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي مثلا زه یو مثال وایم مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریشه لري نو دې کې ټول سره یو څه چې څومره نو یې چې هغه د دیني اړخم کوي یو هغه له فرهنګي اړخم د دیني چارو د مشران د احترام نه کوي ولې دې دې څه مسائل دي چې د سره د دیني کلتور او د دې د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي لکه د نوروز د جشن په منځ کې زه فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید دیوال شي ځکه ارزښتونه نوې ایجاد شي چې هغه کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د
راتلونکي ډیره ډیره مننه همت صاحب سلامت اوسې باید یادونه وکم چې زموږ بل میلم خاغلی صلاح الدین سیدی لګزره بخت دی ممکن په څو شیبو کې استودیو سره وصل شي راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی په دې اړه راپور اورو بیرته بحث ته راستنیږو ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي خو د مېله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي نوموړی وایي
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي د محیط نه خوند اخلي خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خربلات لرل بیروبار به زښته ډېر و خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې لخپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي وو زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډېر بیروبار به دلته وو مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوري نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي
دا چې د پسرلی موسم دی دغلته دی فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی ترسره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځل چې په هغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد دلور او پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه به راغړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړي شوی. باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شېبې پاتې دي. بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو. همت صاحب، په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوې، تاسو یې په حلارو هم خبرې وکړې چې څنګه دغه جشن ژوندی وساتل شي. راځئ اوس لږ زره تام شو، تاسو د خپلې سیمې د رنګونو په اړه راته ووایئ. تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوئ؟ آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وې که نه؟ نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل؟
من په کابل کې اوسو. په کابل کې د بازارو نه پیدا کړو، خصوصا په لیکي نظام په وخت کې د میوې وچې میوې او تازه میوې د ډېر بازار ته راغلې وې او خلکو ګڼه ګوڼه هم پرې زیاته وه. د کابل هفت میوه ډېر مشهوره ده او د نوروز ته به تقریبا یو دوه هفتې مخکې کله چې موږ بازار ته راغلو لاړو، دلې هفت میوې جوړې شوې وي او هر ځای کې به بازار کې موجودې وي. ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تقریبا دغه ګڼه ګوڼه شته او نه هم هغه هفت میوې چې بلته دلته مشهور وو. پخوا د سمنک میله به وه معمولا دغه تاجر کورونو بازار بیا ډېر اړین معامله کله کله په موږ کې برخه اخیستله چې دوی به کورونو کې سمنک سره درکړی وو. بیا به ځوانان ورتلل او هغه به یو ځای ورسره نوشیجان کوو. له هغه نه علاوه خلک ډېر په چکر تلل او بس یو تاریخي نظر دا و چې که چېرته تاسې البته اکثر ځوانانو سره وو، هغه ځوانان چې د لوست سطح یې ټیټه وه او په نالوست وو، هغو سره داسې یو نظر وو یاره چې که چېرته تاسو د کال په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ، تاسو به ټول کال بیا خوشحاله وي. خدای مو کړه خو جیګره او خفه وي، ټول کال به بیا حماس وي. نو خلکو به کو هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او خوښي ورمانځي. ولې دغه شیان اوس نه لیدل کېږي
ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث. 15 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پانتون له استاد خواني همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی هم ژمنه کړې و چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیا او لقبلې ونس کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپار.
بهر نور ملکل گلزار یا لکھ مرا پیدا شدہ بہار جی بہر نور ملکل گلزار دسپرلی گلونا ڈیر پہر رنگتا دسپرلی گلونا ڈیر پہر رنگتا ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لکھ مارا پیدا شدہ بہار پہر لوری ملک گلزار